کاغذ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
درنو اوریدونکو سلام ما خامم په خیر نن د چهارشنبه ورځ د دلوی د میاشتې ومه د جنوري د 28 نیټې سره برابر ده د ازادي راډیو د خبرونه په پای کې امریکا غږ آشنا راډیو خپل ماخمنۍ خبرونه پیلوي په روانه خبرونه کې به د خبرونو لنډیز بشپړ خبرونه او رپورټونه واوري لومړی په مو کې د مهمو خبرونو سرټکو ته
د شفافیت نړیواله موسسه وای افغانستان شمالي کوریا او سومالیا د نړۍ په یو سلوش په هیوادونو کې تر ټولو فاسد هیوادونه دي د سوریې د ملي ائتلاف د مخالفینو مهمې ډلې ویلې دي چې په جنیو کې د سولې په خبرو کې خای هغوی برخه ونخلي او جرمنی په یو نوی قانون کار کوي چې لمخې هغه کسان په اسانۍ سره د هیواد نه شړل کیږي چې کوم جنایي جرم وکړي
قدر من اوریدم که د بشپړ خبرونو له اوریدو وروسته دا رپورټونه هم درته وار په وار خپرو د افغانستان حکومت نن دغه هیواد لپاره د 2014 کال د بشري مرستو پلان اعلان کړ په ننګرهار کې د حکومتي داوا او باوجود چې د اسلامي خلافت په نوم د داعش اف ام راډیو تړلې ده اوس هم د دغه راډیو نشرات د جلال آباد په شمول ګڼو سیمو کې اوریدل کیږي او یو نوې څېړنه ښیي چې په کال 2015 کې نړیوال اقتصادي رکود او ټولنیزو پاڅونونو د حکومتي چارواکو په لاس سیاسي سرکوب ته لاره پرانستله قدر من اوریدونکو رپورټونه وروسته اورئ اوس په موقع بشپړ خبرونه ته چې ځان او شاب آشنا او اشق الله رحیم زوی درته وړاندې کوو
السلام علیکم د افغانستان د برخنا مساوی چې د تیر شپې راهیسې د بغلان ولایت په ډنډي شهاب الدین سیمه کې د وسلوالو مخالفینو لوري د ازبکستان څخه افغانستان ته د 280 میگا واټ برخنا د مزید پرکېدو سره کېدی شي د برخنا پرچاوي 2 یا 3 برابر شي د برخنا شرکت د سوداګری مشر میرویس سالمی وای کڅه هم د دوی کاری ډلې سیمه ته رسیدلې دي خو امنیتي ځواکونه ورته تر اوسه اجازه نه ده ورکړې چې د برخنا ستنی او مزي ورغوي د برخنا موسسه چارواکي وایي که چیرې د برخنا دغه پرچاوي دوام پیدا کړي نو دوی به هر ورځ تر 15 میلیونه افغانۍ پورې تاوان وګوري
فوق العاده زیان ډیر زیات ده موږ اوس تقریبا هر ورځ که موږ درې ورځې څلور ورځې به برخنا ریزلی چالانه کو هر ورځ 3000 لیتر تیل موږ مصرفو تاسو پوهیږئ چې تیل قیمت ډیر لوړ ده موږ طرفه هم ما په دې اندازه نه ده چې موږ طرفه ما د تیلو مصرف پوره کی
ښاغلی عالمی وای چې په سیمه په ماینونو پوښل شوی او تر نن پورې د رغولو امکان یې نه و د افغانستان د برخنا موسسې دغه چارواکي وایي چې د کابل تر څنګ د پروان کاپیسا او جلال آباد په ښار کې هم د خلکو برخنا قطع شوې ده
د شفافیت د نړیوال سازمان په راپور کې چې نن خپور شو افغانستان شمالي کوریا او سومالیا د نړۍ په یو سلو وشپېته هیوادونو کې تر ټولو فاسد هیوادونه پیژندل شوي دي د شفافیت نړیوال غیر دولتي سازمان چې دا راپور خپور کړی ویل دي چې د میلیاردونو ډالرو د لګښت سره سره لا هم د افغانستان په عامه او حکومتي بنسټونو کې پراخ فساد شته که څه هم چې د افغانستان د ملي یووالي د حکومت مشران د اداري فساد په ضد په خپلې جدي مبارزې ټینګار کوي خو د شفافیت نړیوال سازمان د دې هیواد د فساد ضد امتیازونو شمیره د تیر کال په پرتله نه ده لوړه کړې په افغانستان کې د شفافیت د څار د غیر دولتي سازمان مشر سید اکرام افضلی په دې اړه دسې وایي
ما پیشنهاد میکنیم که
موږ وړاندیز کوو د دې پر ځای چې څو بنسټونه د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کار وکړي یو پیاوړی بنسټ د جوړ شي چې سیاسي لاسوهنه پکې نه وي کافي سرچینې د په واک ورکړ شي او په غیر سیاسي توګه د خپل کار ته دوام ورکړي
د نړیوال شفافیت سازمان ویلي دي چې د نړۍ هیڅ هیواد د فساد نه خلاص نه دی خو بیا هم د نړۍ په مختلفو سیمو کې د اداري فساد درجه او د اوسیدونکو د درک څرنګوالي سره توپیر لري د شفافیت نړیوال سازمان راپور ښیي چې افغانستان په تیر کال کې په فساد ککړو هیوادونو کې په څلورم ځای کې و او سږکال په دریم ځای کې دی. د شفافیت نړیوال سازمان د 2015 کال د راپور له مخې ډنمارک د نړۍ د تر ټولو شفافه هیواد په توګه پیژندل شوی. متحده ایالات په شپاړسم ځای کې دی او ورپسې هند په شپږم او یا شپږ او یایمې درجې کې دی. په دې لیست کې پاکستان په 112 ځای کې، ایران په 113 او افغانستان په 116 ځای کې دی.
څلور ماین پاکان په هلمند کې ووژل شول. د ډافا په نامه موسسې پر ماین پاکوونکو وسلوال برید د چهارشنبې په ورځ د هلمند د ګرش په ولسوالۍ د او بازانو په سیمه کې وشو. د هلمند والی ویان عمر زواک د امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې د وسلوالو طالبانو په دې برید کې څلور ماین پاکان ووژل شوي دي. د ښاغلي زواک په خبره په برید کې یو بل ماین پاک ټپي شوی او یو هم ورک دی، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د سیمه او نړۍ خبرونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو نه ادامه ورکوو. د سوریې د ملي ائتلاف په نامه د مخالفینو مهمه ډلې نن اعلان وکړ چې په جنیو کې د سولې په خبرو کې خایي چې هغوی ګډون ونه کړي. دغه ډله وایي یوازې په دې شرط په خبرو کې برخه اخلي چې معاصره شوې سیمه خلاصه شي او د هغوی نور شرطونه هم ومنل شي. د سوریې د ملي ائتلاف مخالفه ډله په داسې حال کې دا اعلان کوي چې تمه کیږي دوه ورځې وروسته به په جنیو کې د سوریې د سولې خبرې پیل شي. سره له دې چې د جنیو د خبرو نه د کومې مهمې نتیجې تمه نشي کېدلی، خو د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازی سټیفن ډی مستورا ویلي دغه خبرې په جګړې کې د ښکېلو ډلو ترمنځ د سلام مشورو یو فرصت دی. د سوریې د ملي ائتلاف د ډلې یو غړی خالد ناصر وایي چې په سلام مشورو او بحثونو وخت تیرول د وخت ضایع کول او په کار ده چې د سولې په مسله بحث وشي.
د عراق په لودیز کې چارواکي وایي په څو ځانمرګه بریدونو کې څلور امنیتي کسان وژل شوي او لس نور روبل دي. د انبار په ولایت کې د ښار د شورا مشر شیخ ملال العبیدی وایي چې 50 ځانمرګه برید کوونکو سهار وختي د هغه په میلمستون برید وکړ او د هغه یو محافظ بوجه او لس نور یې ژوبل کړل. عبیدی وایي دوه نورو ځانمرګه برید کوونکو د پولیسو هغه ګزمه په نښه کړه چې د پېښې ځای ته روانه وه. په دې برید کې د سیمه ییزو پولیسو یو قومندان او دوه نور پولیس ووژل شول. عراقي ځواکونو د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو په همکارۍ پروسه کال د مارچ په میاشت کې د البغدادي ښارګوټی د اسلامي دولت یادایشت جګړه مارانو نه ونیوه.
د فریډم هاوس په نوم د بیان د ازادۍ یوې موسسې د کال 2015 راپور کې ویلي دي چې په نړۍ کې هغه دولتونه چې د نړیوال اقتصادي بحران اغیزمن کړي او د ولس د غبرګون نه ډاریږي هغو د په ولس سخت سیاسي بندیزونه لګولي او د بیان ازادي هم سلب کړې ده، چې په دې کې افغانستان هم یاد شوی دی. نور تفصیل په راپور کې د متی الله عابد نورو.
د فریډم هاوس راپور کې د افغانستان په اړه ویل شوي دي چې په سلو کې 40 درجې ورکړ کیږي، چې د راپور په اساس په بشري ازادیو سیاسي فعالیتونو نور ځایو کې خلک د محدودیتونو سره مخ دي. په دې راپور کې د دوه اویا ملکونو یادونه شوې ده چېرته چې شخړې سیاسي او اقتصادي مشکلات وجود لري او نتیجه کې بشري ازادي د ګواښ سره مخ شوې. د دې ادارې ماموره ونیسا ټکر وایي
موږ چې بشري ازادیو لار کې کومې پېښې ثبت کړې دي، هغه د سیاسي غونډو کولو، د سیاسي ډلو جوړولو، د قانون حاکمیت، د قضا ازادي او په تاسف سره به ویم چې ټولو ساحو کې قیودات لیدل شوي.
په واشنگتن ډي سي کې دفتر لرونکي دغه ادارې قریب 50 ملکونه داسې هم یاد کړی دي چې هلته بشري ازادي بالکل نشته، چې دې کې اول نمبر د سوریې، ورپسې تبت، سومالیا، شمالي کوریا، ازبکستان او اریتریا شامل دي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو نوریا. د یونان د کورنۍ چار وزارت وایي د هغو مهاجرینو په چټک توګه د ایستلو لپاره د اروپایي ټولنې ملاتړ ته ضرورت لري چې په دې هیواد کې د پناه غوښتنې شرایط نه پوره کوي. دغه مهاجر او پناه غوښتونکي به د یونان نه بیرته ترکیې ته واستول شي. په همدې حال کې جرمني په یوه نوي قانون کار کوي چې له مخې به هغه کسان په اسانۍ سره د دې هیواد نه وشړل شي چې کوم جنایي جرم وکړي. په دغه جرمونو کې قتل، بل چاته زیان رسول، جنسي تیری، غلا چې د تشدد نه پکې کار اخیستل شوی وي او د دوکانونو نه په پرله پسې ډول د شیانو غلا کول شامل دي. د جرمني پارلمان تر اوسه د نوي قانون په حق لا رایګیری نه ده کړې.
ډنمارک کې پالیسي جوړونکي د هغه قانون دفاع کوي چې هدف یې دغه هیواد ته د مهاجرینو ورتګ کم شي. د نوي قانون په اساس به مهاجرین دولت ته یو نیم زر ډالر ورکړي تر څو ډنمارک کې ورته د خوړو او اوسېدو بندوبست وکړي. نور تفصیل په رپورټ کې اورو.
اروپای هیواد ډنمارک د مهاجرینو لپاره ځکه ډېر د کشش وړ دی چې هلته مهاجرینو سره دولتي مرستې ډېرې کیږي. د ډنمارک د دولت ویان مارکس کانت وایي
ډنمارک
په دې تیرو څو کلونو کې ډېر زیات مهاجرین راغل او د یو وړ هیواد د اقتصاد لپاره دومره مهاجرینو ساتل مشکل کار دی. ډنمارک ته رسېدلو مهاجرینو باندې د پارلمان لخوا هم یو بندیز لګېدلی چې هغې په اساس دوی نشي کولی چې دریو کالونو مخکې خپلې کورنۍ راوغواړي. بلخوا د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتو موسسه وایي چې دې عمل سره به مهاجرینو ته بشري مرستې کمې شي، د کورنۍ سره به فاصلې زیاتې شي، او دا په داسې حال کې کیږي چې د اروپایي ټولنه د همکارۍ او مسؤلیت غوښتنه هم شوې ده. خو ډنمارک ته رسېدلي مهاجرین وایي چې دوی دومره پیسې د کمه کوي چې دولت ته ورکړي، ځکه چې هر څه نه په خپل وطن کې پاتې دي. کال 15 د پاسه د درم کې ډنمارک ته 60,000 کسان د پناه اخیستو لپاره داخل شوي، چې دې سره ډنمارک هم د سویډن او المان سره د اروپا په هغو ملکونو کې شامل شو چې قریب 5.5 میلیونه مهاجرین ورته راغلي دي. متیو لابد، امریکا غږ آشنا راډیو.
او وروستۍ خبر دا چې د جاپان د موټر جوړولو شرکت ټویوټا پروسه کال 10.15 میلیونه موټر خرڅ کړي دي. دا څلورم کال دی چې دا شرکت په نړۍ کې زیات موټر پلوري. د ټویوټا مشهور موټر کیمري او پیرس هایبرید دی. د ټویوټا وروسته د جرمنی د وولکس واګن شرکت پروسه کال زیات موټر پلورلی دی. دغه شرکت په 2015 کال کې 9.3 میلیونه موټر خرڅ کړي دي او په دریم نمبر بیا د امریکا د جنرال موټرز کمپنۍ د چې 9.8 میلیونه موټر یې خرڅ کړي دي.
نو اوریدم خو د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غاک آشنا رادیو نو اوریدل. خو سپورتي خبر لا پات دی. متی الله عبد د سپورتي خبر سره په سټډیو کې ستړي مشابهت سي
من نو شبا جانې د کرکټ خبرونه ډیر زیات راغلل. پوزیسي او تازه خبر ده چې د کرکټ د آسیا جام چې کوم سیالي کیږي په بنگلاديش کې د خپل تقسیم اوقات اعلان شو او دا به کیږي د فبروري په 16 نیټه باندې. په دې کې چې کوم سلور د سر ټیمونه د آسیا مشهور ټیمونه هند، پاکستان، بنگلاديش، سریلانکا د هغوی لپاره تقسیم اوقات جوړ شوی دی. د یو ټیم ځای پکې خالي پرېښی چې پنځم ټیم دی، هغې لپاره به افغانستان، عمان، هانګ کانګ او جنوب متحده عربي امارات سیالۍ کوي. نو هر یو ټیم چې دی کې اول نمبر راغی هغه به دغه سلور ملکونو سره په دغه تاریخونو باندې لوبې کوي. افغانستان به د 19 فبروري نه وخت نه تر 22 فبروري پورې د آسیا جام د کوالیفاینګ راوند د غوروي سالي کوي. نو چې اول مقام ته ورسېد نو بیا به چې کوم لوبي کېږي هغه کې به د هند، پاکستان، سریلانکا او بنگلاديش سره مخامخ کېږي. افغانستان 2014 کې په اول ځل په آسیا جام کې لوبېدلی و او د کوربه هیواد بنگلاديش نه لوبه هم ګټلې وه. افغانستان به یو ځل بیا کوشش کوي چې هغه ته ځان ورسوي. بل د بنگلاديش کې وزستي د کرکټ د 19 کلنو لوبغاړو ټیمونو سیالۍ روانې دي. کوربه هیواد بنگلاديش او د اوسني قهرمان جنوبي افریقا ترمنځ لوبه وشوه او کوربه هیواد بنگلاديش وګټله. سبا ته د 18 د میاشتې یعنی فبروري د افغانستان جنوري په دې سبا چې کوم مهمه لوبه ده هغه د افغانستان او د پاکستان ده.
سبا ته د افغانستان او پاکستان د کرکټ لوبه
ده. د نسکرن لوبغاړو چې ملي ټیمونه دي او ټول ورته منتظر دي. نو که افغانستان په آسیا جام کې د غوروي سیالي وګټي نو په د دې بل میچ کې به هم د پاکستان سره لوبيږي او سبا ته هم د نسکرن لوبغاړو لوبه ده. بیا چې په مارچ کې چې کوم نړیوال جام ده په هند کې افغانستان باندې کې هم د غوروي سیالي نه تیریږي. کاغی کې هم بریالي شو نو بیا به هم د افغانستان د لوبي ژوندۍ بڼه باندې په آسیا جام کې هم قتل کیږي او په نړیوال جام کې هم. نو ډېر زیات کرکټ را روان دی. نو دا به کوو چې افغانستان په ټولو کې بریالی شي.
مننه به سب کور دی ودان.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
اوسم د روان خبرونه لومړی رپورت ته ساسه پام راکړم. د افغانستان حکومت نن دغه هیواد لپاره د 2014 کال د بشري مرستو پلان اعلان کړ. افغان چارواکي وی په دغه هیواد کې 3.5 میلیونه بې وزلي کسان بشري مرستو ته اړتیا لري او پر روان زیږدیز کال کې 393 میلیونه امریکایي ډالرو ته اړتیا ده ترڅو د غشمیر افغانانو لپاره لمړنۍ بشري مرستې برابر شي. د چارواکو په وینا د شمیر افغانان د جګړې نا امنۍ او طبي پیښو له امله له خپلو سیمو نه بې ځای شوي چې په خورا بد حالت کې ژوند کوي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د امریکا غږ آشنا راډیو همکار ممتاز بهیر په رپورټ کې اورو.
افغان حکومت د ملګرو ملتونو د بشري مرستې رسونې د همغږۍ له دفتر او د یو شمیر هیوادونو او د مرستندوی سازمانونو له چارواکو سره د یوې ګډې خبري غونډې په ترڅ کې د افغانستان لپاره د 2018 کال د بشري مرستو پلان معرفي کړ. دا غونډه چې د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا د چهارشنبه په ورځ په کابل کې جوړه شوې وه، ورکه د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وویل په 13-15 کلونو کې نړیوالو مرستندویو ادارو په بیلابیلو بشري او پراختیايي برخو کې له افغانانو سره مرستې کړې، خو لا هم په دغه هیواد کې زیات شمیر افغانان د جګړې د دوام او طبیعي پیښو له امله بشري مرستو ته اړ دي. ښاغلی عبدالله وویل په اوس وخت کې 3.5 میلیونه بې وزلي افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري او زیاته کړه چې په دې برخه کې د مرستې رسونې لپاره 393 میلیونه امریکایي ډالرو ته اړتیا ده. اجرایي رئیس وویل چې د مرستې به د جګړې او طبیعي پیښو له امله د زیانمنو لپاره د سرپنا جوړولو، روغتیا، خوراک او څښاک، غذایي خوندیتوب، کرنه او نورو برخو کې ولګول شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ مسؤل مارک باوډن غونډې ته وویل لا هم افغانستان د جګړو او طبیعي پیښو له امله په بیړني حالت کې دی او خلک یې زیاتو بشري مرستو ته اړتیا لري. ښاغلی باوډن زیاته کړه سږ کال نږدې 1 میلیون افغانان د بیلابیلو پیښو له امله له خپلو سیمو څخه بې ځایه شوي چې تر ټولو زیات زیان یې ماشومانو ته رسېدلی دی.
I'm here today as the United Nations humanitarian coordinator.
هغه ول زه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي کونکو په توګه نن دلته تاسو سره يم چې له نړیوالو څخه وغواړم تر څو ټاکل شوی پیسې برابر کړي او د خلکو ژوند وژغوري. موږ 393 میلیون ډالر ته اړتیا لرو تر څو له 3.5 میلیون افغانانو سره مرسته وکړو. غونډه ته په افغانستان کې د آلمان سفیر مارکس پوزل ول هوادی له افغانستان او ملګرو ملتونو سره بې وزلو افغانانو ته د مرستې رسونې په برخه کې همکاري کوي او هڅه کوي چې نور هیوادونه هم په دې برخه کې وهڅوي. د آلمان سفیر ویل موږ به په اوږد مهال کې یو شمیر پروژې په افغانستان کې پلي کړو چې له پیښو سره د مبارزې ادارې ظرفیتونه لوړ کړو. جرمني ژمن دی چې په افغانستان کې شفاف بشري پروژې تمویل کړي. د اکبر مؤسسې د شمیرو له مخې دا مهال په افغانستان کې 8.1 میلیون وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري چې له دې شمیرې 3.5 میلیون یې د 2018 کال د بشري مرستو د رسولو په پلان کې شامل شوي دي. د افغان حکومت د معلوماتو له مخې تیر کال افغانستان له بې وزلو او بې ځایه شوو افغانانو سره د مرستې رسونې په برخه کې 411 میلیون ډالرو ته اړتیا درلوده او له نړیوالې ټولنې او مرستندویو مؤسسو څخه یې 420 میلیون ډالر ترلاسه کړي وو. دا پیسې د بې ځایه شوو، روغتیا، کرنې، هیواد ته د بیرته راستنیدونکو او بیړنیو حالاتو په برخه کې له میلیونونو افغانانو سره د مرستې رسونې په برخه کې لګول شوې وې. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا VOA پښتو. په ننګرهار کې د حکومتي داوا او باوجود چې د اسلامي خلافت په نوم د داعش اف ام رادیو تړلې، اوس هم دغه رادیو خبرونه د جلال آباد په شمول ګڼو سیمو کې اوریدل کیږي. نور تفصیل په رپورت کې اورو.
په ختیځ ننګرهار کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې د خلافت په نوم رادیو 27 نشرات اوس په پښتو او دری ژبو هم خپرېږي. اوریدونکي هم خورا ډیر دي ځکه چې خپرونه نور سره توپیر لري. د دې راډیو په خپرونو د مشرانو سره سره ګڼ ماشومان هم روږد شوي دي. 14 کلن احمد الله د تورخم جلال آباد په لوی لار د یو دوکان مخې ته له یو شمېر نورو ځای اوسیدونکو سره د خلافت راډیو ته غوږ نیولی دی.
سورتونه پکې، حدیثونه پکې، پیغمبر علیه السلام خبرې، ما د دا تاونه تر نه پوری د خبرونه امه کې پښتو مو دریم شروع شي
د دې رادیو خبرونه د جلال آباد خر په ګډون یو شمیر ولسوالیو کې هم اوریدل کیږي. د قران کریم تلاوت، احادیث، د حکومت او طالبانو خلاف تبلیغ، داعش ته د خلکو دور بللو او دغه د کړو جګړو خبرونه، حکومتي خلکو ته خبرداري، پښتو، دری، عربي ترانه او نور ګڼ هغه څه دي چې د خلافت د راډیو خبرونه ورنه جوړیږي. حکومت څو واره د خبرونو د بندېدو خبره وکړه خو لا هم نه دي بریالي شوي. ځایي اوسیدونکي او مدني فلان دغه نشرات د ذهنیتونو د اړولو یوه مؤثره لاره ګڼي. په دغه ولایت کې د مدني ټولنې فعال عبدالرحمن معاون امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې حکومت دغه راډیو په بندولو کې پاتې راغلی.
څو کسان ما داسې ولیدله چې هغه په ټوکو یا په رښتیاو باندې وویل که دغه راډیو همداسې فعال کېدی شي چې بس 80% موږ داعش شوي وسو، نو په کار دا ده چې دغه حکومت باید د دې مخنیوی کړی وي، لیکن اوسه پورې چې مخنیوی نه دی کړی نو دا د دې بدبختي ده، د ولس بدبختي ده چې داسې حکومت سره د دې میله جوړه شوې ده چې هر یو کار کې خپل ناکامي ښیي او خپل وړتیا نه ښیي.
همداشان ولایتي اداره هم اعتراف کوي چې د خلافت په نوم دغه راډیو د خپرول په بندور کې پاتې راغلی دی. د والی ویان عبدالله خوګیاڼي امریکا غږ ته وویل
یو سر دپاره یا څو لحظو دپاره په یوه سیمه کې دوی پورته کیږي او بیرته له نورو ځایونو ته ځانونه رسوي. په دقیق ډول د دوی ځای په نښه کیږي نه، همدا لامل دی چې موږ د دوی راډیو په لمنځه وړلو او همداراز د نشراتو په ختمولو کې تر دمه خلک پورې ډېر ښه نه یو.
د والي ویان عطاالله خوګیاڼي زیاتوي چې نشرات د شینوارو ولسوالیو له هغو سیمو کیږي چې ډیورنډ کرښې ته ورسیرمه او له حکومتي ولکې نه وتلي دي. هغه د خلافت د راډیو کېدونکو نشریات د ذهنیتونو لپاره دومره خطرناک نه ګڼي او وایي هڅه یې دا ده چې سیمه یې معلومه کړي. د اسلامي دولت یا داعش ډلې په وار وار همدغې راډیو اعلان کړی چې حکومت او یو بهرني ځواکونه روان نشرات نشي بندولی.
د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
یوانوې څېړنه ښایي چې په کال 2015 کې نړیوال اقتصادي رکود او ټولنیزو پاڅونونو د حکومتي چارواکو په لاس سیاسي ځپلو ته لاره پرانستله. د 2015 کال راپور چې د بېطرفه ډلې فریډم هاوس یا د خپلواکۍ د کور په نوم د ادارې لخوا خپور شوی د نړۍ په ټولو هیوادونو کې د دیموکراتیکو ازادیو کچه ارزولې ده. د دې ادارې د ارزونې پر بنسټ په افغانستان کې د ښځو، خبریالانو او ملکی وګړو په وړاندې د مخفضیتي دونکو تاوتریخوالي له کبله په هغه هیواد کې د ازادۍ کچه مخ په ځوړ ده. په حقلې رپورټ اورو.
په سوریې کې د کورنۍ جګړې او د منځني ختیځ په ګوټ ګوټ کې د بې ثباتۍ له کبله په دې سیمه کې د ازادۍ لاړخه وضعیت تر ټولو ناوړه دی. د فریډم هاوس 2015 کال رپورټ وایي د نړۍ 2 هیوادونه جنگ جګړې، سیاسي او اقتصادي مشکلات تجربه کړي دي. همدا د لسو کلونو دوامدارې جګړې د نړیوالې ازادۍ د کچې د راټیټېدو مهم علت ګڼل کیږي.
موږ ولیدل چې په راز راز ازادیو لکه د راغونډېدو، د اتحادیو د تشکیل، د قانون او قضایه قوې حاکمیت په دې برخه کې ازادۍ په نړیواله کچه مخ په ویجاړېدو او له منځه تللو ده.
په واشنگتن کې ډیره د دې ادارې دغه سیړنې 50 هیوادونه داسې بللی چې وایي ازادي نه لري. رپورت وایي د ازادۍ تر ټولو لوی تیری کوونکي په سوری غونډې ځایونو کې دي. په دې لس کې د نورو سیمو نمونه لکه د چین خود مختاره تبت سیمه، سومالیا، شمالي کوریا، ازبکستان او اریتریا غونډې هیوادونه هم شامل دي. رپورت وایي چې په دې سیمو کې خلک د خوراج دي شاته پاتې والی له کبله په داسې حال کې کړی دي چې استبداد پلوه مشرانو د بشري حقونو فعالان او نور منتقدین په کلکه ځپلي او ټکولې دي.
هغه څه چې موږ په منځني ختیځ کې ګورو دا دي چې د اوږدې مودې لپاره واکمن مشران چې په ځینو برخو کې د لویدیځو هیوادونو متحدین هم بلل کېږي په اصل کې باثباته ملګري نه دي او د اوږدې مودې لپاره پر دوی باندې پانګه اچونه خورا ناوړه پایله لري.
فریډم هاوس وایي دیموکراتیک هیوادونه چې د تروریستي بریدونو له کبله تر فشار لاندې دي او د مهاجرینو په شمیر کې بې ساری زیاتوالی هم مدني ازادیو ته لوی تاوانونه رسولي. هغه هیوادونه چې فریډم هاوس یې تر نیوکې لاندې نیسي اکثرا دا ډله او کار یې غندي. روسیه وایي دا ډله بې پلوه او آزاده نه ده، بلکې د متحده ایالاتو د ګټو خوندي ساتنې لپاره خدمت کوي. په دې رپورت کې د نړۍ یو شپته هیوادونه په دې ستایل شوی هم دي چې د ازادۍ په خبرولو او وده کې پرمختګ کړی. رپورت وایي په تیره لسیزه کې اکثر لوی زیانونه د بیان ازادۍ او د قانون حاکمیت ته رسیدلي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده وی او ای پښتو. قدر مون اوریدونکو مخکې تر دې چې د مهمو خبرونو سرچې کې ووري د خبرو اترو گفته شنو د نن ماخم د بحث موضوع در سره شریکوم. که څه هم چې د افغانستان د ملي یووالي د حکومت مشران د اداري فساد په ضد په خپلې جدي مبارزې ټینګار کوي، خو د نړیوالې روڼتیا سازمان په نړۍ کې د فساد انګیرنې 2015 کال راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ یعنې نن خپور شو، افغانستان، شمالي کوریا او سومالیا د نړۍ په 168 هیوادونو کې تر ټولو فاسد دولتونه پیژندل شوي. ولې په افغانستان کې اداري فساد له منځه نه ځي؟ په افغانستان کې د اداري فساد لوی لاملونه څه دي او ورسره څه ډول مبارزه پکار ده؟ قدرمنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې په خبرونه کې بحث او بحث کې برخه واخلئ. اوس هم پام وکړئ د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
د افغانستان د برېښنا مسوي چې د تیرې شپې راهیسې د بغلان ولایت په ډنډې شهاب الدین سیمه کې د وسلوالو مخالفینو د لوري د ازبکستان څخه افغانستان ته د 280 میګاواټه برېښنا د مزل پرې کېدو سره کېدای شي د برېښنا پرچوي 2 یا 3 برابر شي. د شفافیت د نړیوال سازمان په راپور کې چې نن خپور شو، افغانستان، شمالي کوریا او سومالیا د نړۍ په 168 هیوادونو کې تر ټولو فاسد هیوادونه پیژندل شوي دي. څلور ماین پاکان په هلمند کې ووژل شول. د ډافا په نامه موسسې پر ماین پاکونکو وسلوال برید د چهارشنبې په ورځ د هلمند د ګرشک ولسوالۍ د اوبازانو په سیمه کې شوی دی. د سوریې د ملي ائتلاف په نامه د مخالفینو مهمې ډلې نن اعلان وکړ چې په ژنو کې د سولې په خبرو کې ښایي چې هغوی ګډون ونه کړي. دغه ډله وایي یوازې په دې شرط په خبرو کې برخه اخلي چې محاصره شوې سیمې خلاص شي او د هغوی نور شرطونه هم ومنل شي. د عراق په لویدیځ کې چارواکي وایي په څو ځانمرګ بریدونو کې څلور امنیتي کسان وژل شوي او لس نور ژوبل دي. د انبار په ولایت کې د ښار د شورا مشر وایي چې 50 ځانمرګ برید کوونکو سهار وختي د هغه په میلمستون برید وکړ او د هغه یو محافظ ووژه او لس نور یې ژوبل کړل. د فریډم هاوس په نامه د بیان د ازادۍ موسسې د کال 2015 کال راپور کې ویلي دي چې په نړۍ کې هغه دولتونه چې د نړیوال اقتصادي بحران اغیزمن کړي دي او د ولس د خبرګون د نډاریږي، هغوی د په ولس سخت سیاسي بندیزونه لګولې دي او د بیان ازادي هم سلب کړې ده. د یونان د کورنۍ چار وزارت وایي د هغو مهاجرینو په چټکه توګه د ایستلو لپاره د اروپایي ټولنې ملاتړ ته ضرورت لري چې په دې هیواد کې د پناه غوښتنې شرایط نه پوره کوي. د مهاجر او پناه غوښتونکو بعد د یونان نه بیرته ترکیه ته واسول شي.
قدر من اوریدم که دا پختونیم ساعت خبری خبرونه ده پره را دول کلیم طالبام دا و چه خبر شد. پس سولاندوشی بوکه ده دری خبرونه هم ده نرده تازه خبرونه او رو پوتونی سرفای لیگی او ری دل مهی روی اور پسی بعد خبر اتر و گفتشونت خبرونه واری چه موضوعی در سر شریک شد. پا افغانستان که ده اداری فساد موضوع ده چه پزده باید سنگ مبارزه وشی او اصلی لعملونه پا افغانستان که ده فساد دشتون چدی. تربیام الله مرش.
رادیو